حالا هم در برنامه پیشرو در یک ساعت دیگر اسمت ساروان با شماست.
به غزیات مننه اتو بجه شوی قدر من آوردون که یو زلویه در تحل هر کلی ویم هیله لرم چی نوی کال بمو پا خوشی و خوشحالی پیل کرده وی و تر پای با لخوشحالی و برکتون و دک کال ولری. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په دې نوي کال کې به افغانستان کې ګڼ بندونه جوړ شي او افغانستان به په دې برخه کې لوی ګامونه واخلي. نور راپورونه هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی وایي په نوي کال کې به د برېښنا تولید ته ځانګړې پاملرنه وشي. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس بهرنیان نیول شوي دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې نه ده تولید کړي. د افغانستان ولسمشر دا خبره د نوي کال په مناسبت په وینا کې وکړه. ښاغلی غنی دا هم وویل چې په لویدیځ کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړې شي او زیات شمېر ولایتونه به د لویو اقتصادي پروژو شاهدان وي. محمد اشرف غنی وویل تېر کال افغان حکومت له اقتصادي بحران سره مقابله وکړه او ولس به په نوي کال کې د دې مقابلې ثمره وویني. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا کسان د جمعې په ورځ په یوه کور کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې ونیول شول. خوږیاڼي وویل له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې روانې دي خو ده د هغوی د هویت په اړه او دا چې څه فعالیت یې کاوه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د سیمې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې و تاجک او درې روسي اتباع دي. له بلې خوا د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د حقاني شبکې درې غړي چې غوښتلې ځان وژونکي بریدونه وکړي نیولي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شلو وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخېږي. دا لوبه د هند د ممبئی ښار د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې کېږي. که څه هم جنوبي افریقا د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه دی خو افغان لوبغاړي او د ټیم روزونکي وایي دوی د دې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. افغانستان د شلو وریز نړیوال جام د لسو غرو ټیمونو په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه پر سریلانکا و پایلله. افغانستان له انګلستان او ایسټ انډیز سره هم مسابقه لري. ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هاوانا کې 48 ساعته تیر کړي. دا سفر له کیوبا سره د امریکا د نیمې پیړۍ خراب و اړیکو له عادي کېدو 15 میاشتې وروسته کېږي. سپینه ماڼۍ وایي په 1959 میلادي کال د فیدل کاسترو له انقلاب وروسته د امریکا د یو ولسمشر له لوري کیوبا ته سفر د کیوبا د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره چې د امریکا د بندیزونو له کبله تریخ شوی و یو ګام دی. اوباما به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او دغه راز د کیوبا له سیاسي ناراضانو سره وبیني. د سوریه په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کېږي هوایي بریدونه لسکونه کسان وژلي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي د تېرې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي. د بشري حقونو ځینو نورو فعالانو بیا د وژل شویو شمېر تر 30 لوړ بللی دی. دې ډلې ویلي دا لا نه ده روښانه چې په رقه ښار تازه بمباري روسي الوتکو کړې او که د سوریې هوایي ځواک. روسیه وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندېدو لپاره نور ګامونه واخلي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل که څه هم د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ اوربند په ټوله کې تر اوسه مراعات شوی خو په همس کې یاغیانو پر حکومتي سرتیرو ډزې کړي او یو سرتیری وژلی دی. د روسیې د دفاع د وزارت په اعلامیه کې پر امریکا انتقاد شوی چې د وسلوالو یاغیانو په کنټرولولو کې پاتې راغلی دی. متحدو ایالاتونو تر دې دمه د روسیې د دې انتقادونو په وړاندې عکس العمل نه دی ښودلی. د اروپا د همکاري او امنیت ټولنې و جګپوړي مقام د آذربایجان لخوا د یو شمېر مدني فعالانو او خبریالانو د خوشي کولو هرکلی وکړ. مایکل جورج لنګ پرون شنبه په خپلو څرګندونو کې له آذربایجان وغوښتل چې داسې نور بندیان هم خوشی کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د مارچ په 18 نیټه 148 بندیانو ته بخښنه اعلان کړه چې په دې ډله کې 1400 کسان هم شامل دي چې د بشري حقونو ډلو سیاسي زندانیان ګڼلې دي. د بشري حقونو ډلې وایي په آذربایجان کې اوس هم 80 کسان چې د حکومت سیاسي مخالفان او منتقدان دي په بند کې دي. او د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په مسابقو کې تیر ماښام هند پاکستان ته په 6 ویکټونو ماتې ورکړه. د دوه سختو سیالانو ترمنځ دا مهمه لوبه د کلکتې په نړیوال لوبغالي کې د زرګونو کتونکو په مخ کې ترسره شوه. دا لوبه په کلکته کې د باران له امله له 6 اوورونو څخه 18 ته راکمه شوه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړه او په 18 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 118 منډې جوړې کړې. د هند بیټنګ یا لوبه هم په پیل کې د پاکستان د تیزو باولرانو پر وړاندې کمزوري وه، خو هندي توپ وهونکي ویرات کوهلی په ودرشو توپونو د 55 منډو په جوړولو سره د هند ګټه او د پاکستان ماته یقیني کړه. د هند او پاکستان ترمنځ د سیالۍ د کتلو لپاره د فلمي نړۍ مشهور ستوری امیتاب بچن له خپلې کورنۍ د کرکټ د ډګر پخوانی نړیوال ستوري سچن تندولکر او ګڼ شمېر نورو مشهورو شخصیتونو دا لوبه وکتله. د غراس د اتمی وسلو لرونکو دغو دواړو حریفانو د سیالي په دواړو هیوادونو او نړۍ کې میلیونونو کسانو د تلویزیونونو له لارې وکتله. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوریدا. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12:00 دوام کوي.
سیاسی قشر کې داسې کسان هم شته که چې دای وزیر وي هر څه ګلګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي.
ولسمشر غني و چې د نوي کال په مناسبت د وینا نور جزئیات هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. ولسمشر غني په نوي کال کې د امنیت او اقتصاد په برخو کې د پرمختګ ژمنه ورکوي. مشانو جرګې د سولې خبرو ته د حکمتیار لیوالتیا وستایله.
دا چې دوی پلاوی راغلی دلته مونږ خوشبینو، خدای دې وکړي چې دا پلاوی په حقیقت کې یو ښه پیغام ولري د صلح لپاره.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د داعش په وړاندې نوي اقدامات کړي.
پاسون کوون کې تقریبا د زرو نفرو په شاوخوا کې یوازې د نازیانو په ساحه کې موږ دی په ځای کړي دي، پوره تدابیر ورته لرو.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه مسابقه لري. تیر 1940 لمریز کال د افغانستان لپاره د مخدره موادو، بشري حقونو او اداري فساد له نظره څرنګه کالو، په دې موضوعاتو هم جلا جلا راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې په مزار کې د ازادي رادیو له خبريال سره هم خبري کوو چې د نوروز او د جندې د پورته کولو د مراسمو په اړه د ترتیباتو په اړه معلومات درکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونه وکړي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پیل او نوروز په مناسبت په خپل وینا کې وکړي. رضوان مراد د ولسمشر غنی د وینا مهم ټکي اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام لمنځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های او
دیوای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصره کېده چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ور نه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1395 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په 1300 کلونو کې ساری نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهم اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بې عدالتي موجوده ده او دولتي ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي.
زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که څه دی وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي، خو که دی وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوری کوي چې په خپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره د شمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بیلابیلو برخو کې کمزوري ګڼي. د چارو کتونکي دا هم وایي چې په تیر یو کال کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ او اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات د دولتي ادارو د کاري نیمګړتیاو او د زیاتو امنیتي او اقتصادي ستونزو سبب شوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اته بجیاو 12 دقیقې شوې. مشانو جرګې د سولې په خبرو کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لیوالتیا وستایله. د مشانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په پرون په کابل کې په یو خبری غونډه کې هیله وشوه چې حزب اسلامي د سولې پروسې ته ښه پیغام وړاندې کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم د سولې په خبرو کې د حکمتیار د لیوالتیا هرکلی کوي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو پیل وستایه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي د پلاوي استول او د سولې د خبرو د پیل په اړه خوشبيني وښوده.
حکمتیار صاحب د افغانستان د جهادي مشرانو یو مشر و، وسم د افغانستان د نظام په خلاف دغه 15 کاله مبارزه وکړه او کوي. دا چې دوی پلاوی راغلی دلته مون خوشبینو خدای دې وکړي چې دا پلاوی په حقیقت کې یو ښه پیام ولري د صلح لپاره.
خاغلی مسلمیار له نورو ډلو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د شامل او له دې موقع څخه د ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او درې کسیز پلاوی د پنجشنبه په ورځ کابل ته راغلی او د افغانستان د سولې عالي شورا له مشرتابه سره یې د سولې د مذاکراتو په اړه مستقیمې خبرې کړې دي. محمد امین کریم عبدالقدوس صافی او حمعین جریر د حزب اسلامي هغه پلاوی ده چې د سولې د عالي شورا له مشرتابه سره یې په خبرو کې برخه اخیستې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو هم کابل ته د اسلامي حزب د پلاوي راتګ ستایلی دی. د ولسی جرګې غړی محمد حسن شریفی بلخابی د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې عالي شورا ترمنځ د خبرو پر شفافیت تاکید کوي.
نماینده های واسولیت حزب اسلامی آمدند و نشست را آغاز کردند.
دوبل دا چې د حزب اسلامی او صلاحیت لرونکو پلاوی راغله او مذاکرات پیل کړل او ویل چې مونږ بین الافغانی خبری لرو هرکلی کوو. خو مهمه دا ده چې دا خبری سرګند او له امتیاز غوښتنې پرته ترسره شي.
بدون کدام امتیاز طلبی صورت بگیره؟
د افغانستان د ملي شورا غړي د سولې د سلور اړخیزو خبرو د پیلولو لپاره د حکومت هڅې ستایي او د دوام هیله کوي. که څه هم د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو په اړه دوه اړخیزو هڅو خوشبیني پیدا کړې، خو د مشرانو جرګې رئیس وایي پخوا تر دې هم څو ځلې دا ډول هیلې پیدا شوې وې، خو دا ځل د دې خبرو نتایجو ته باید انتظار وباسو. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
محمد اسلم ارمان له خوست څخه لیکلی دی چې د حزب اسلامي د سولې خبرې د سولې د خبرو هرکلی کوي. دی وایي چې هیله ده چې نورې وسلوالې ډلې هم د حزب اسلامي په شان د سولې خبرو ته کښینی او جنګ پای ته ورسوي. انمر الدین نورزی له اروزګان ولایت له دهراوت ولسوالۍ څخه لیکلی وایي د نوي کال مبارکي ټولو خلکو ته وایم او هیله لرم چې نن افغانستان د کرکټ لوبه وګټي او د کال په دې نوي ورځ ټولو خلکو ته د خوشحالۍ زیری ورکړي. سخی داد له کندهار لیکلی وایي خدای دې وکړي چې نننۍ لوبه افغانستان وګټي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12:15 نوي دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په لوی شهرونو کې په اف ام 3.5 څپه هم اورئ شئ. د ازادي رادیو له خبرونه وروسته، یعنی د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو پورې، د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه په همدغو څپو خپرې شي. اوس به هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د امریکا چپ لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپل تازه غنې کې د پرخوندې ملک زاده پر وژنې لیکنه خبره کړې چې پرونی کال پرسو د مطلب په پایل کې راغلی. افغانانو د 28 کلنې پرخوندې د مرګ د یو کال د پوره کېدو له کبله د هغې یاد تازه کړ. هغه په کابل کې د قرآن کریم د سوځونې په ناحقه تور تورنه او بیا د یو ډله پارېدلو کسانو لخوا ووژل سوه. رسپانې د دې مطلب په سر کې یو عکس هم خپور کړی چې یوه ممثله پکې ښکاري. د هغې سر او مخ په سره رنګ لړلي، ویښتې ګډ وډ دي او د فرخوندې په نقش کې راڅرګنده سوې ده. شاوخوا ته څو نارینه ښکاري چې په لاسونو کې ډبرې او لرګي نیولې دي. مماثله ناسته ده او نارې وهي. لاس انجلس ټایمز رسپانې د پیښې لومړنیو شیبو ته پام اړولی او لیکي، تیر کال د نوروز په درشل کې په موبایل ټلیفونونو هغه اخیستل سوي عکسونه او ویډیوګانې خپرې سوې چې پکې په لسګونو کسان چې ډیری ځوانان وه ښکارېدل. خلکو ولیدل چې د پارېدلو کسانو یوه ډله یوه ځوان نجلۍ چې مخ یې په وینو لړلی ډبوي. هغه په پرلهپسې ډول نارې وهي او دا تورونه ردوي چې ګواکې د قرآن کریم پاڼې یې سوځولي وي. لاس انجلس ټایمز لیکي، دغه ویډیوګانې ډېر ژر په انټرنیټ کې خپرې سوې او تر ډیرو کسانو پورې ورسېدې. د لیکنې په دوام راغلي، د فرخوندې ملکزاده مایوسانه فریادونه په صوتي او تصویري رسنیو کې خپره شول. تحلیل کوونکو او سیاستوالو د بحثونه مطرح کړل چې څنګه امکان لري د کابل له ګڼې ګوڼې په یوه ډکه سیمه، یعنی شاهي د شمشیره زیارت ته څیرمه، داسې یوه پیښه وسي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په مطلب کې راغلي، د 2015 میلادي کال د مارچ پر 19 د فرخوندې تر وژل کېدو 24 ساعته وروسته امنیتي چارواکو او د حج او اوقافو وزارت مقاماتو وویل، لکه څنګه چې شاید شمشیره زیارت ته نږدې پارېدلو خلکو ادعا کوله، دوی کوم داسې مدارک او شواهد ونه موندل چې ثابته کړي فرخوندې دي د قرآن کریم پاڼې سوځولې وي. ورځپاڼې د یوه ټلویزیون د خبریالې شکیلا ابراهیم خیل خبرې هم راخیستې چې له نورو ښځو سره یو ځای د فرخوندې جنازه پر اوږو اخیستې وه. هغې ویلي، د فرخوندې وژنې څرګنده کړه چې حتی په ښاري سیمو کې هم زاړه روایتونه او چلندونه نفوذ لري. د امریکا چپ بل ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د نیویارک ټایمز د مطلب په پیل کې راغلي، وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړ، په تیرو دو میاشتو کې امریکا د دې ډلې په وړاندې خپل جنګي عملیات ډېر شدید کړل. د نیویارک ټایمز په مطلب کې د امریکایي پوځیانو په حواله لیکل شوي، دوی د امریکا د حکومت د جنګي مبارزې د پراخېدو په لړ کې د دې ډلې په وړاندې چې په عراق او سوریه کې یې ځینې سیمې نیولې خپلې حملې پراخې کړې دي. د ورځپاڼې په حواله په تیرو دو میاشتو کې د امریکا بې پیلوټه او جنګي جټ الوتکو په افغانستان کې د بمونو او توغندیو 251 حملې کړې چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3 برابره زیاتوالی شي.
نن د ازادي راډیو د کال شخصیت اعلان شي. د ازادي راډیو د کال شخصیت په د 9 بجو په خبرونه کې اعلان شي، خو لامدې کبله نن د میکروفون ستاسو خبرونه چې هر یک شنبه د 8:30 بجو ترمنځ پرې ده نه لرو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په روان لمریز کال کې تر 300 زیاتو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب له اړولې ده. طالبان هم تقریبا دې ته ورته ادعا لري. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ امنی قومندانې مرستیال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل په 1940 لمریز کال کې د وسلوال مخالفینو ګڼ بریدونه په شا تمبولي او ورته درانه زیانونه اړولي دي.
د یو درو سلويخ مراتبه د مخالفینو د خوانه زمونږ په امنیتي چارواکو باندې حمله شوې دي. وو ویش مراتبه منګه مشترک عملیاتونه کړې دي. 15 مراتبه د اطلاف قواو بي پيلوټ چورلاکو بمباردونه کړي. په تعداد 340 نفرو مخالفین ته هم مرګ جوړ لا وخت ده.
هغه وای په ټول کال کې د دوی اویا سرتیرو ته مرګ جوړ لا وخت ده،
او د دې داندښتونو د عمله تقریبا په تعداد 1500 نفر اهالی خلک بے ګناه خلک دی شهیدان شوی او مرګ جوړ لا وخت ده.
طالب وایان ذبیح الله مجاهد بیا د دولتي چارواکو لخوا وړاندې شوی ارقام ردوي او ازادي راډیو ته داوا وکړه چې د ټول کال په اوږدو کې په کونړ کې په لسګونو دولتي سرتیرو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. خلک وای په هر جګړه او د کال په پای کې دولت او وسلوال مخالفین یو بل ته د اړولو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، خو دواړو خواوو تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې په جګړو کې ټول زیان افغانان ته رسیږي. په هر خوا کې لوژل شوو بې سرپرسته کورنۍ او یتیمان پاتې کیږي، نو ورته پکار دی چې د جنگ په ځای سوله غوره کړي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی، د مرکز اوسیدونکی ما. دا خو ښکاره خبره ده چې دغه جنگ چې دی دغه افغانان پکې وژل کیږي، مسلمانان پکې وژل کیږي، او دې طرف ته دواړو طرف ته پکې افغانان د منځه ځي. تپل شوی دی دا جنگ او پردیو جنگ دی، او باید چې سوله وکړو موږ سره. سوله چې ده دا نیک کار دی او ښه کار دی. سوله یوازینی د دې حل لاره ده، د جنگ لار د حل نه ده.
د دې جنگ زیان دواړو خواو ته افغانانو ته رسیږي. دواړو خوا افغانان دي، ورونه دي سره مسلمانان دي، تحمل شوی دی په دې خلکو باندې. افغانان چې دي د 40 و جنگېدل او دغه شو د جنگون نه نور ستړي شوي دي، او ښه به دی چې سولې ته او د سولې طرف ته کوشش وکړي او د خپل وطن د آبادۍ لپاره مټې رابډوي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1940 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړۍ نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
نن د کال غوره شخصیت اعلانی شي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په 1915 لمریز کال کې د داعشتلې ځپلو ته پوره چمتووالی لري. د دغه ولایت امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په 1940 کال کې د داعشتلې نږدې 2000 غړیو ته تلفات اوښتي دي، خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازي په تیر کال کې د داعش په وړاندې د افغان دولت اقدامات ناکافي بولي او هیله څرګندوي چې دولت به په نوي لمریز کال کې په دې برخه کې ښه پرمختګونه وکړي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د ننګرهار په یو شمېر برخو کې د داعش ډلې حضور اوس هم د سیمې ته جدي ګواښ بلل کېږي، خو د نوي کال پر اتلو سره د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره لازم تدابیر لري. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 1940 کال په ننګرهار کې داعش ډلې لپاره ناوړه کال و او افغان ځواکونه وتوانېدل چې دې ډلې ته درانه تلفات واړوي. ښاغلي شیرزاد وویل چې افغان ځواکونه به په نوي کال کې هم لازم تدابیرو په لرلو سره د دې ډلې په وړاندې ودرېږي.
محلي پولیس موږ ته د کورنیو چارو جنرال معاف وزیر صاحب منظور کړي وه، هغه مو ځای په ځای کړي دي، پوره تجهیزات لري. پاڅون کوونکي تقریبا د زرو نفرو په شاوخوا کې یوازې د کلو د نازیانو په ساحه کې موږ ځای په ځای کړي دي، پوره تدابیر ورته لرو.
ښاغلي شیرزاد وویل چې په 1994 کال کې د ننګرهار په بېلابېلو برخو کې د داعش ډلې د غړیو تلفات 1950 تنو ته رسیږي، او همدارنګه د دې ډلې مرکزونه په چین، نازیان او کوټ کې په بشپړ ډول لمانځه تللي دي. په ننګرهار کې د داعش ډلې فعال حضور د دې سبب شو چې په 1994 کال کې د دې ډلې په وړاندې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. له بلې خوا د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې له 300 څخه ډېر پوځي عملیات په دې ولایت کې ترسره شوي دي. ښاغلي خوږیاڼي وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې 2000 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي چې ډېری یې د داعش ډلې غړي وو. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په ننګرهار کې د داعش ډله له سختې ماتې سره مخ شوې، او په یو شمېر نورو ولایتونو کې دا ډله ونه توانېدل چې خپل نفوذ پراخ کړي. خو په دې وروستیو کې د کندوز او بلخ چارواکو په دې ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پیل خبره کړې وه. دې سره هم مهاله په ولسي جرګې کې د ننګرهار استازي وایي دوی تمه لرله چې داعش ډله به سږکال په بشپړ ډول ځپل کېږي، چې داسې ونه شول. د ولسي جرګې غړي اسمت الله شینواري ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې په راتلونکي کال کې افغان حکومت په دې برخه کې ښه پرمختګونه ولري.
عملیات شوي دي څو ځلې ننګرهار په څو ولسوالیو کې عملیات شوي دي، تلفات دښمن لیدلي، ولې هغومره چې څومره تمه توقع وه چې دا به په مکمل ډول د منځه لاړ شي، یا 50% به د منځه لاړ شي، په هغو ساحو کې هېڅ پرمختګ د حکومت نشته. موږ امیدوار راسو چې باید په دغه کال کې یو څه وشي.
داعش ډلې د 1994 لمریز کال په لومړیو کې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل، او وروسته د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د حضور راپورونه ورکړل شول. خو یو شمېر کارپوهان وایي سره له دې چې داعش ډله په نړۍ کې تر ټولو شتمنه ډله ده، خو دا ډله د یو شمېر حساسیتونو له وجې نه ده توانېدلې چې په افغانستان کې وده وکړي.
افغانستان نن د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په ممبئی ښار کې دی، په هغه ښار کې چې دا مسابقه پکې کیږي. رضوان مراد له ښاغلي زدران سره د نننۍ لوبې په اړه خبرې کړې دي.
مهمه پام دې ده چې دواړو لوبډلو خپل لومړۍ لوبه بایللې ده، او دا لوبه نسبتا سرنوشت سازه په دې خاطر ده چې دواړه لوبډلې به هڅه کوي چې لوبه په خپله ګټه تمامه کړي. لوبغاړي کاملا آماده دي، دوی یوه ورځ وړاندې له ممبئی ښار ته رسېدلي دي، پرونی ټوله ورځ تمرینات وکړو، او دوی باندې نیوکه هم دا وه چې د سریلنکا په وړاندې نسبتا فیلډنګ یا توپ نیونه ښه نه وه، نو دوی ډېر کار په توپنیونه باندې وکړو او فیلډنګ یې خپل صحیح کړو. هغه ستونزې چې سریلنکا په خلاف درلودله د تمریناتو په پیل کې، لوبغاړو وویل چې انشاءالله هغه ستونزه به په راتلونکي یعنی نننۍ میچ کې حل شوي وي. دوی مورال لوړ ښکاري ځکه چې دوی په ډېر لوړ مورال سره دویم مرحلې ته داخل شوي دي، او د سریلنکا سره چې کومه لوبه وکړه هغه هم ډېره ښه وه، یعنی نړیوالو تبصره کوونکو خپل د کرکټ مینوالو په نظر باندې یو ښه سیالي وه.
زدران صاحب، د جنوبي افریقا یو مخکښ لوبغاړی دی، اوریدونکي به ورسره بلد وي، هاشم عاملا ښه بیټسمین دی په نړیواله سطحه. د نن ویلي دي چې افغانستان باید اسانه حریف ونه ګڼو. په ممبئی کې د افغانانو څه وضعیت دی؟ څه فکر کوئ چې د ټیم د تشویق لپاره به زیات خلک راشي؟
او همداسې ده، لومړی خو د افغان ټیم په اړه دا وخت ډېر زیات نړیوال تبصره کوونکي غږیږي، او اکثر یې مثبت نظر لري. لکه تاسو چې د عاملا نه یادونه وکړه، هغه خو اوس هم د جنوبي افریقا لوبغاړی دی، اما شین پولوک او پخوانی نور کمنټران او لوبغاړي افغان ټیم یو خطرناک ټیم ګڼي. دلته په هند کې خپل د هند اوسیدونکي دوی افغان ټیم ډېر ښه نظر ګوري، یعنی لومړی لوبه هم چې دوی وبایلله مونږ ته دوی ډاډ راکو چې افغانان لوبه نه ده بایللې، بلکې داسې لوبه وکړه لکه ګټلې چې. نو د نننۍ لوبې لپاره هم دلته ممبئی ښار اوسیدونکي هم چې د همدې ځای اوسیدونکي دي، هغه خو د افغانستان په طرف دي، دوی وایي چې افغانستان داسې یوه لوبډله ده چې هغه هر څه کولی شي. پات شو افغانان هم لومړی لوبې ته په کتو یعنی خفه نه دي چې که دوی راشي د دوی راتګ به ممکن څه ګټه ونه لري، یعنی دوی داسې وایي چې افغانستان لوبډله بیا هم داسې یوه لوبه کولی شي لکه څرنګه سریلنکا سره وکړه.
د ټیم په جوړښت یا د ټیم کم سلیکشن چې ورته ویل کېږي په تیر میچ کې د سریلنکا پر وړاندې، پر دې باندې انتقادونه وو چې ولې پلانکی بیټسمن مخکې راونوته، ولې پلانکی لوبغاړی اخیستل شوی دی، کوم لوبغاړی باید ښه لوبه وکړي، کوم باید ونه لوبول شوي، ټیم به هماغه وي که په ټیم کې بدلون راځي د جنوبی افریقا پر وړاندې مسابقه کې.
بلې، دا خبره مونږ هم چې د تمناتو په پیل کې له دوی سره شریک کړه د خلکو اندېښنې، دوی هم د خلکو ټول اندېښنو ته په کتو خو دوی وایي چې مجبور دي چې څه ډول کومې لوبډلې سره لوبه کوي او کوم لوبغاړي ښه لوبه کولی شي. د دوی اټکل مخې دوی وایي چې کله کله زمونږ اټکل هم غلط راوځي، الان کې ځینې لوبغاړي د یوې لوبډلې په وړاندې پخوا ښه لوبېدلي وو خو په یوه لوبډله کې بیا د هغې په اړه قضاوت هم ښه نه دی. د دوی په نظر باندې چې میچ پیلېږي وروستی هغه سکواډ یا وروستی هغه یوولس نفر چې په میچ کې باید ولوبېږي هغه به انتخابېږي، خو حتماً لوبغالي ته په کتو، حتماً مقابلې لوبډلې ته په کتو په ټیم کې به تغیرات وي.
د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه به نن د افغانستان په وخت ماسپښین په 2 بجې پیل شي. د ازادي راډیو څخه د دې لوبې جریان اورېدای شي. د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:30 دی. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو 100 کلونو کې نه و تولید کړی. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې 10 تنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د 20 وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هوانا کې 48 ساعته تیر کړي. د سوریې په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونو لسګونه کسان وژلي دي. روسیا وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندېدو لپاره نور ګامونه واخلي. او د اروپا د همکاري او امنیت ټولنې یو جګپوري مقام د آذربایجان لخوا د یو شمېر مدني فعالانو او خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. د کندهار اوسیدونکي د افغانستان د نورو سیمو په شان د نوي کال د لمانځلو لپاره ځانګړي مراسم لري. د افغانستان تر ټولو لوی مراسم نن په بلخ کې ترسره کیږي. جنډه پورته کیږي. موږ کوشش وکړو چې په بلخ کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو خو متاسفانه تر دې دمه بریالي شوي نه یو. د کندهار اوسیدونکي د نامنیو د لزیاتوالي سره سره له شار څخه 15 کیلومتر لری د خاکریز ولسوالۍ ته ځي او هلته د نوي کال یا نوروز جشن لمانځي. د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي. په دې اړه نور تفصیل کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی پر رالېږلي راپور کې اورو.
د خاکریز ولسوالۍ د شاه غازی زیارت، د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولی زیارت، ابراهیم خلیفه بابا او د دهلیه بند د کندهار هغه میله ځایونه دي چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. په دغه میله ځایونو کې د کندهار د محلي لوبو، غیږ نیونې، پهلوانۍ، خوسي، ډبرې غورځولو او د رونخه ترڅنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. د دغه میله والو ډیره برخه ځوانان دي. دوی وایي د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې چې د شار څخه 15 کیلومتره لرې موقعیت لري، د نوموړي زیارت د جنډې پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي.
په نوروز کې مو نیت کړ دی شاغه ته چې ولاړ شو، ورو 15 شپې وکړو، بس یو 10-12 ملګري یو. خدای دې وکړي چې شام نیت یې لکه تیر کال چې امنیت و. د خپل چارواکو څخه دا غوښتنه کوم چې موږ ټولو ښاریانو ته امنیت ونیسي او موږ خپله میلې ترسره کړو.
زما پلان دی چې د شاغه زیارت ته ولاړ شم، هلته میلې وکړو، جشنونه وکړو، خوشحالۍ وکړو. په شاغه کې خیمې ولاړې، بس چا جاپاني والا راوستلې، چا سندرغاړي راوستلې، چا تنزیه والا راوستلې چې طنز کې ډرامې کې خلګو نو بیلا بیل پروګرامونه څوک اتن کې، څوک خپل شخصي په ملګری کې، یو داسې څوک چې هغه په خاني محلي لوبي زده، بس هغه په خاني محلي لوبي کې خلک خوشحالي کوي.
د نارینه وتر څنګ شزي هم د نوي کال په لومړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي.
په دنی و کال کې د اینومینی پارک ته په میله ځم. د رنګ بابا صاحب ته چورې ټولې خوندې راځي او ډېر ښه شرایط راته نیول شوي دي د حکومت لخوا. د رنګ نور میله ځایو ته ځو.
د نوروز جشن د تاریخ پورډو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمدشاه بابا د نوروز لمانځلو لپاره په کندهار کې دا څوکزو د کوو مشرانو ته د نوروز لمانځنې لپاره په ارغنداب کې د بابا ولي صاحب له زیارت څخه نیولې د سردیا او مرنجان تر کلي پورې سیمه جلا کړه او ورته ویې ویل چې د نوي کال جشن دې په دې شنه او ښایسته سیمه کې ولمانځي. دغه سیمه چې د انارو، زردالو، شفتالو او انګورو په باغونو پوښلې، له لیرو سیمو څخه خلک ورته د نوروز جشن ته راتلل. میلې ته راغلو کسانو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، پسونه به یې حلالول، دیګونه به یې پخول او تر لسو ورځو پورې به یې میلې کولې.
شل اوورونه د کرکټ په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې د افغانستان بل سیال ویست انډیز دی. ویست انډیز په 2012 میلادي کال د شل اووریزو مسابقو اتلولي ګټلې او د 2014 میلادي کال په شل اووریز جام سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړی دی. ویست انډیز په 2009 کې څلورم شوی او په 2010 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د ویست انډیز د قوت ټکی پاور هیټینګ او د ضعف ټکی د باولینګ ډیپت یا ژورتیا ګڼل کیږي. د ویست انډیز په تکړه لوبغاړو کې یو هم بیټسمن کریس ګیل دی. د په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې او اتیا شپږیزې وهلې دي. دارن سامی د ویست انډیز بل تکړه آل راونډر لوبغاړی دی. د په اوویشت نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1526 منډې کړې دي. دی په باولینګ کې هم خاص مهارت لري. سامی په 55 شل اووریزو نړیوالو مسابقو کې 4 لوبغاړي سوځولي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو مدافع ډلې په 1940 لمریز کال کې په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ناوړه بولي. دغه مدافع ډلې وایي چې په 1940 لمریز کال کې په جګړو کې د ملکیانو مرجوبلا او د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شو. دا چې په مجموعي ډول په 1940 کال کې د بشري حقونو وضعیت د دوی په وینا ولې خراب شو، صفي الله ستانکزی پرې راپور لري.
په افغانستان کې هر ورځ په یو ډول نه یو ډول بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. وخت نا وخت د دغه هیواد په سړکونو، لویو لارو، بازارونو او کورونو کې په چاودنو، انتحاري حملو او ډزو سره د خلکو وینې تویږي. د تنکیو ځوانانو په پښو کې د ګډا لپاره زنګونه تړل کیږي او په عام محضر کې ښځې وهل ټکول کیږي یا آن اور راچول کیږي. خو دلته له دا ټولو کړاوونو سره خلکو عادت اخیستی، په زړونو کې غمونو غوټې کړي دي. په افغانستان کې په 1994 لمریز کال کې د بشري حقونو وضعیت تر نورو هغه ډیر خراب بلل شوی چې پکې د ملکیانو مرګ ژوبله او د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی دی. د بشري حقونو خپلو کمیسیون وایي په یاد کال کې د بشري حقونو وضعیت ډیر زړه ماتوونکی دی. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې 1493 کسان په افغانستان کې وژل شوي او ټپیان دي چې اکثر یې د انتحاري حملو او جګړو قربانیان دي. کله چې موږ د مرګ ژوبلې مسله مقایسه کوو په هماغه اندازې چې تیر کال وه اوس هم ده، خو اوس د دغو مرګوبلو په عواملو کې هم هغه هم په ګروپونو کې بدلون راغلی دی. ډیر تلفات د انتحاري حملو او ځمکنیو جګړو له امله دي. تیر کال افغانستان د ډیرو ناامنیو شاهد و چې له هغې ډلې د طالبانو لاسته د کندز ښار او د هیواد د ځینو نورو ولسوالیو لنډمهالې لوېدل د دغو ناامنیو عمده بېلګې بلل شوي چې پکې افغان ملکیانو ته ډیره مرګوبله اوښتې ده. په 1994 لمریز کال کې د بشري حقونو ته تر پښو لاندې کولو یو بیلګه همدا د کندوز ښار د موقتي سقوط مسله وه چې پکې ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته، مالي تاوانونه یې ولیدل. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون او د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو لاسته د کندوز ښار د لنډمهالې لوېدو پر وخت د ملکیانو له وژل کېدو، پر ښځو له جنسي تیري او د خلکو د مالونو د غلا او لوټولو خبر ورکړ، خو دا خبرې وسلوالو طالبانو په کلکه رد کړې وې. د بشري حقونو د ماتولو بیلګې په کندوز نه ختمیږي. په ننګرهار کې د داعش
ډلې لخوا د ماشومانو د سینې څیرې کول او په ماینونو باندې د سپینګیرو کینول هغه هم د بشري حقونو د نقص نورې بیلګې دي چې په 1990 کال کې ټولو ته ټکان ورکړ. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استازي نیکلاس هایسم په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په دغه کال کې څه باندې 11,000 ملکیانو ته مرګجوب لا اوښتي چې څلورمه برخه ماشومان دي. د ولسي جرګې د بشري حقونو او ښځو چارو کمیسیون هم د بشري حقونو نقص د امنیت په نشتوالي پورې تړي او وایي چې د امنیت نشتوالي د بشري حقونو د ماتولو لپاره لار هواره کړې ده. د دغه کمیسیون مشري فوزیه کوفی په دې اړه وویل
مسلې حقوق بشر او حقوق شهروندي رابطه مستقیم با بحث امنیت لري.
د بشري حقوقو خبره له امنیت سره مستقیمه رابطه لري. زما په نظر د دې لپاره چې تیر کال له امنیتي ستونزو سره مخ وو ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوي دي او ځینې ولایتونه هم د هغوی لخوا موقتی کنټرول شول. دا په خپل د دې لامل شو چې بشري حقوقونه تر اندازې زیات تر پیښو لاندې شي.
د بشری حقوقو په ماتیدو سره تر ټولو لوی برخه چې ډیر زیان منونکې ده خزی دي. په 1990 کال کې په افغانستان کې لډیرو خزو سره داسې ناوړه چلندونه وشول چې تاریخي ولړزو. د رخصانی سنگسار، د ریزاګل د پوزې پرې کول او د یو بلې خزی د سر پرې کول او د نورو لزګونو خزو سره بد چلند چې کېدای شي له خلکو پټ پاتې شي وي. دوه خزی چې سخت تاوتریخوالی ورسره شوی په دې اړه وایي د دوی په سیر ډیری خزی دي چې سخت زورول شوی دي. د بشری حقوقو خپل کمیسیون مانی چې له خزو نه د هغوی د حقونو د ورسولو په برخه کې پوره وړي دي او په 1990 کال کې له خزو سره د تاوتریخوالي دوسیو ته ډیره رسیدګي نه ده شوې. د بشری حقوقو د خپل کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي په 1990 کال کې له خزو سره د تاوتریخوالي 5102 پیښې دوی ثبت کړي. په داسې حال کې چې دا شمیر وړم کال 4803 او د بشری حقوقو کمیسیون دفتر ته هر ورځ ډیری خزی ورزی چې ورسره د شوی تاوتریخوالي په اړه شکایت ولیکي خو ډیری نیوکه کوي چې خبرې نه منل کیږي او دوسیې هم په میاشتو څوک نه ګوري. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په وروستیو کلونو کې ځینې هڅې هم شوي چې پکې ډیری خزی په خپل د خزو د حقونو د مدافعینو په توګه نه ستړي کیدونکي فعالیتونه کوي. صفیه صدیقی یواله هم دغه فعالانو څخه ده او وایي چې په 1990 کال کې خزی تر بل هر کاله سختې وځپل شوې.
د افغانستان د خزو لپاره 1990 کال یو د خطراتو نه ډک کال او یو د بد خاطرو کال د افغانستان د ښځو لپاره. موږ تاسو ولیدل چې ښځې په ډېر بد شکل باندې ووژل شولې. کال په اوږدو کې د افغانستان ښځې د افغانستان په مختلفو برخو کې حتی سرایي محکمې پې باندې وشوې. ښځو باندې جنسي تجاوزونه وشول. ښځو باندې ښځو د ډېرو سختو تاوتریخوالي سره مخامخ شول.
د ښځو ترڅنګ تنکي ځوانان هم د بشري حقونو د نقص یوه بله زیانمنونکې طبقه ده چې ډېر کله له تعلیم د لرې پاتې کېدو ترڅنګ له جنسي زورونې سره مخ شوي او درانه کارونه ورباندې شوي دي. په افغانستان کې بچه‌بازي یو پدیده ده چې ډیر خلک سخت زوروي. د بچه‌بازي د پدیدې یو قرباني وایي اخو د بشری حقوقو کمیسیون بیا وایي افغان حکومت د بچبازي د پدیدې د جرم پیژندلو لپاره یو قانوني طرحه جوړ کړی چې هیله د ژر ترجره تصویب او نافذ شي. لما شمانه او تنکي ځوانانو څخه نه یوازې په بچبازي بلکې په جګړو او انتحاري حملو کې کار اخیستل کیږي. په مجموعي توګه په 1990 لمریز کال کې د بشری حقوقو د نقص دومره زیات پیښ شوې چې د بشری حقوقو مدافع ډلې لړزولې او وایي چې تیر کال ډیر ټکان ورکون کوي. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان رئیس لال ګل لال وایي تیر کال د بشری حقوقو د نقص لپاره ډیر خطرناک او نه هیریدونکی کال و.
ست دو کلونه درلسوا درینوی او درلسوا څلورنوی کلونه د افغانستان په دغه 15 کلن تاریخ کې منګه د بشری حقوقو د غمیزو سرغړاونو د جنگی جرمونو منګه بیساری بولو. منګه د بشری حقوقو نور نه هادونو او د ولس او د خلکو اندښنی چې دی هغه مشخص ډول په 1990 کال کې دا د نورو کلونو په پرتله باندې ډیره زیاته کړې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافع ډلو په باور 1990 کال د بشري حقوقو د نقص لپاره یو سخت کال و چې تر ټولو غټ لامل یې رواني نه امنی او جګړې دي. خو بیا هم افغانان د تل په څیر راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې تمه لري راتلونکی کال ورته له سوکالۍ او امنیت ډک کال وي. صفی الله ستانگزای ازادی رادیو کابل.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په 1904 نیول مریض کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه وزارت چارواکي همداراست ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي. لبلخوا د کورنۍ چارو وزارت له مخدرو موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې په تېر یوه کال کې د مخدرو موادو نږدې 3000 قاچاقبر او کاروباریان نیولي دي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واورئ.
سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد شمیرل کیږي، د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 19% او د مخدره موادو تولید 8% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1994 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 19% او د تولید په برخه کې 8% کموالی درلود.
نوموړي همدارنګ وویل چې په 1994 کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په 1,03,000 هکټار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو، حال دا چې په 1993 کال کې 2,40,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. دوی وایي چې دا مخدره مواد تر ډیره د افغانستان په جنوب ختیځ او لویدیځ کې کومې سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي کرل شوي وو. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې موینیت وایي چې په تیر یو کال کې د مخدره موادو نږدې 3000 قاچاقلونکي او کاروباریان نیولي دي. د دغه موینیت ویان مهدي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6 نفر از اتباعی خارجی را دستگیر کردیم در
شپش بهرانیت با موږ نیولې چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس درلود، په دې کې څلور د ایران او دوه د قزاقستان اتباع دي. موږ همدارنګه 2,800 کسان نیولې دي چې دا د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی ښيي.
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د 100 کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارو وایي چې په 1994 کال کې د مخدره موادو بیلابیلې قضیې دوی ته راجع شوې دي. د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
1901 قضیې ده سراسر ولایتونو دلته رسیدلې ده چې مجموعا 6,800 کسان مزنونین کېږي چې د دوی ترمنځ 15 شزینه دي، درې خارجي اتباع هم داسې ملکي خدماتو کارکوونکي شامل ده. دغه درې کسان بهرني اتباع د ایران د کشور
په مخدره موادو د روغ دو کسانو شمیر نه یوازې په نړیواله کچه بلکې په افغانستان کې هم د دوی شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې له مخې په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ دو کسانو شمیر سباندې 3 میلیونه تنو ته رسیدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم ویل کیږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډیره ګټه بهرنیان اخلي، خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډیر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کیږي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کیږي. د دغه کمیسون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او د افغانستان د خلکو تمه توقع کېدله موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي. نیول شوي به کم تعداد هغه ډېر مشهوره چې هغه نړیوالې پیژني او افغانستان حکومت هم د هغې په برخه کې هغوی لا نیول شوي نه دي. دا په ګاونډي هېوادونو کې موجوده دا قاچاقبر خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي. حکومت زموږ کمزوری ده، نه شي کولای چې د دې مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوي، خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه، له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدای داد دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان دننه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي، که دستګیر شوي هم دي دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښت، تولید او پروسس د موادو مخدر مخنیوي وکړي.
دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کړي. غټ قاچاقبران هغوی باید په بندیخانه کې واچول سي. بې له قانون چې تطبیق نه سي، هیڅوک نه سي کولای چې دا کښ تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوی وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا کې چې افغان حکومت د دغو قاچاقړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلې ګامونه وان نخلي، د هیواد به په راتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
اداري فساد کله یوې خوا افغانانو ته زیاتې ستونزې زیږولې، له بلې خوا یې په نړۍ کې د افغانستان او افغانانو نوم ته صدمه رسولې ده. اب خلک وایي چې حکومتي چارواکي له کړیو ژمنو سره سره بیا هم نه دي توانېدلي چې په دولتي ادارو کې د پراخ فساد مخه ونیسي. دا چې په افغانستان کې د فساد عوامل څه دي، حکومت په تېر یوه کال کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم اقدامات کړي، او حکومت په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ دی، رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
اداري فساد هغه پدیده چې په نړیواله کچه د افغان حکومت نوم بد کړی، او همدارز د عامو خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. که څه هم د ملي وحدت حکومت چارواکو د حکومت د کار په لومړیو کې د فساد په وړاندې د کلکې مبارزې ټټر ډبولی وو، خو اوس هم لیدل کیږي چې فساد د افغان حکومت مشروعیت ګواښي او د ښې حکومتولۍ په وړاندې تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان په ادارو کې شته اداري فساد د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. د دغه جرګې غړی انجینر کمال ساپای وایي چې اداري فساد د افغان حکومت په وړاندې وستره ننګونه ده.
د افغانستان ملت، د افغانستان خلک وایي چې اداري فساد زیات شوی دی. علت دا ده چې د دولت او د خلکو ترمنځ بې اعتمادي نورم زیاته شوې ده، واټن نورم اضافه شوی دی، او چې کله دغه بې باوري او دغه بې اعتمادي او دغه فضا حاکمه وي، نو یقینا دا په مجموع کې د نظام ثبات ته یو غټه ضربه ده، او په دغه حالات کې د اداري فساد د زیاتېدو توقع کیږي.
د ولسي جرګې بل غړی نسیم نیازی وایي چې اداري فساد عام ولس له فشار سره مخ کړی او د دوی ژوند یې ورتریخ کړی.
افغانستان سره لاس او گریوان دی، ولس ځینی په تکلیف دی، عام ولس ځینی زوریږي، او دا فشارونه ټول پر عام ولس دی. عام ولس د دې په اصطلاح توانایی نور نه لري، که پر هر ځای دریږي، فقط فکر وکړه که ترافیک دی، که قومندان دی، که مثلا یو مامور دی، که رئیس دی، که ښاروال دی، دا په اصطلاح دا یو عامه خبره سوی ده.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت، په ادارو کې بیوروکراسي، د معافیت فرهنګ، د سرپرستانو زیات وخت پاتې کېدل، په دولتي ادارو کې د زورواکو او د قومي متنفذینو لاسوهنه، او په کارونو کې اداري تداخل د فساد عمده عوامل بلل کیږي. د افغانستان د نوې ملي جبهه مشر چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیشن هم ګڼي، انتقاد کوي او وایي حکومت نه ده چې د فساد مخنیوي نه ده کړی، بلکې په دولتي ادارو کې فساد نور هم زیات شوی. انور الحق هدي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره ځانګړی پلان او ستراتیژي نه لري، او یوازې په دې برخه کې اشعار ورکوي.
فکر کوم دوی لکه نور شانو کې په دې ساحه کې عوام فریبي کوله. دوی مشخص پلان نه درلود، اصل عمومي فقط شعار څه ورکو. البته شعار طبعا ټول خلکو ته دی منلو وړ ده. اداري فساد یو د لویو مشکلاتو زمینه ده، ولې واقعیت دا دی چې د حکومت کوم پالیسي نه ده وړاندې کړې.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې چارواکي د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناتوانه بولي، او وایي چې په دې برخه کې هیڅ قوي سیاسي اراده نه ده موجوده. یو شمېر عام افغانان وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی، او په ادارو کې د پخوا په پرتله فساد نور هم زیات شوی. دوه تنه کابل ښاریان وایي چې فساد له حکومته زړه توري کړي دي.
زما نوم عبدالسلامد، کابل ښار اوسېدونکی. اداري فساد په افغانستان کې خپل اوج ته رسېدلی. اداري فساد اوس مهال په ټولو اداراتو کې تر ډېره بریده، کله چې کارونه کېږي د اداري فساد له امله کېږي. دغه اداري فساد چې اوس افغانستان له دې ستر بحران سره مخ کړی، افغان دولت ژمنې کړي وي د اداري فساد په برخه کې، خو هیڅ ډول عملي نه شوي.
عبدالله د کابل ښار اوسېدونکی. اداري فساد په افغانستان کې په بې کچې ډول دی. د حکومت د خرابېدو یوازینی دلیل همدا دی، فساد دی چې خلک یې د حکومت نظر تورې کړي دي او د حکومت په وړاندې ولاړ دي.
په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې د ولسمشر، اجرایي رئیس او د دوی د مرستیالانو په ګډون د کابینې د غړیو د پانګې ثبتول، د کابل بانک دوسیې له سره څېړل، د هوایي ډګرونو او دفاع وزارت په قراردادونو باندې له سره غور، د ښار جوړونې د وزارت د یو شمېر لوړپوړي چارواکو له دندې ګوښه او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کول هغه اقدامات دي چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره کړي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې علي اداره وایي په نسبي ډول له خپلو کارونو راضي دي، خو څه ډول چې تمه کېدله هسېنه. د دغې ادارې سرپرست حسین فخری ازادۍ راډیو ته وویل له فساد سره مبارزه اوږدمهاله سیاسي، اقتصادي او فرهنګي مبارزې ته اړتیا لري.
په بشپړ ډول د فساد د مخنیوي پروسه اوږد مهال ته اړتیا لري. له کشفي او تحقیقاتي اجراتو ترڅنګ یو لړ ژورو اقتصادي، اجتماعي او سیاسي تغییراتو او مبارزې ته اړتیا لري.
په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بشپړ میکانیزم نه لري چې نړیوال او هم افغانان قانع کړي. د دې شبکې ویان شکر الله مشکور په افغان چارواکو غږ کوي چې ټول سلقوي او شخصي برخوردونه یو خوا ته کړي او له فساد سره د کوټلې مبارزې لپاره کلکې مټې راونغاړي.
نو دواړو ته پکار ده چې د فساد سره د مبارزې په لاره کې خپل ټول سلقوي او شخصي مسایل ساته پرېږدي، تر څو دغه ولس او دغه هېواد وژغورل شي، یو کامل او جامع طرحه دې جوړه شي. د حساسیتونو د څرګندولو له علمای کرامو سره، د حج اوقافو د وزارتونو سره، د خلکو سهیمول د فساد سره د مبارزې په لاره کې
له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي په دولت کې د مفسدو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې حکومت ونه توانیږي له دغې پدیدې سره په مبارزه کې بریالی شي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید ګټور میکانیزمونه جوړ شي.
مردم افغانستان
د افغانستان خلک یو پیغام لري او هغه دا چې د باور وړ ادارو رامنځته کولو لپاره به له فساد سره سراسري مبارزه چې په هر ډول وي وکړي.
په داسې حال کې چې ځینې لویدي جنرالان 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال بللی، د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ خبرداری ورکوي که له فساد سره ټینګه مبارزه ونه شي نو راتلونکي کال به حکومت له زیاتو ننګونو سره مخ کړي. د دې شبکې موندنې ښیي چې په ځینو سیمو کې د پولیسو په ادارو کې فساد د دې خنډ ګرځېدلی څو دغه ځواکونه د کشف دندې په سمه توګه ترسره نه کړي. آن ویل کېږي چې ځینې وخت پولیس خپلې پوستې خرڅوي. د شفافیت د نړیوال سازمان یوه نوې څېړنه ښیي چې په کلنی ډول افغانان 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. څه موده وړاندې یاد سازمان ویلي د دوی موندنو جوته کړې چې افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په کتار کې دریم ځای لري.
جلان پتور تو پتور سورے سورے شی نہ ہوگی گی جلان پتور تو پتور سورے
ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د یار لسو او څلور نویم کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې ازادي رادیو واوري.